افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. او چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون د کانګرس په یوه سیمایه غونډه کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ دفاع وکړه. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمې نیمه کې درته خبرو. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
د کندهار د درې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کډوالو د تدریجي راتګ پر پلان کار پیل کړی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د کندهار د درې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دی. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مال وژل شو چې په تلاشي بوخت ول. حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدل دي. د تر اوسه د یادې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. څو ورځې وړاندې هم د دوهمې امنیتي حوزې په سیمه کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغېزمن وي. د دغه وزارت وایان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تقویه کیږي په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوری کیږي.
دفاع وزارت دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پینتاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارد ډالر ښودلی دی. د افغانستان د کډوالو بستر ستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یو پلان کار پیل کړی چې لمخې به یې افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته راستانه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
پلان دوه برخې لري. بشري یا عاجل مرستې دي چې کې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
نوموړي همدارنګه وویل د مهالویش د ټاکلو او د رستنېدو د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستاني پلاوی کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال میشت دي. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس دا اعلان نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر خبرو وروسته وکړ. نوموړی چې په جنوبي کوریا کې د 2013 کال د پیونګ چانګ ژمنی اولمپیک لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي، ویلي چې متحده ایالات به ډیر ژر دغه سخت اقتصادي بندیزونه اعلان او تر هغو به د شمالي کوریا منځوي کېدو ته دوام ورکړي څو دغه هیواد د تل لپاره د پلاتومیا او بالستیک توغندوی پروګرامونه بند کړي. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده دغه نوې اقتصادي بندیزونه د پیونګ چانګ لوبو تر نتایجو د مخه ولګول سي. دغه لوبي د فبروري پر 9مه پیلېږي او د دې میاشتې تر وروستیو پورې دوام کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر په پام کې لري د فبروري پر 8مه یعنی سبا د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وګوري. مایک پنس د دغه ژمني اولمپیک مراسمو پر مهال د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدل نه دی رد کړي او خبريالانو ته ویلي و وګورو چې څه کېږي. په یو بل خبر کې راغلی چې د شمالي کوریا د شاوخوا 200 کسانو پلاوی نن پیونګ چانګ اولمپیک لوبو کې د ګډون په هدف له جنوبي کوریا سره له پوځي پولې تیر سو. د جنوبي کوریا چارواکي وایي دا د شمالي کوریا د 200 اتیا کسیز پلاوی یو برخه ده چې د دغه هیواد د سپورت وزیر کیم ایل ګوک یې مشري کوي. شمالي کوریا له وړاندې 46 کسیز پلاوی لیږلی و چې په هغو کې 22 لوبغاړي شامل دي. د سوریا پوځ وایي اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان هوایي حریم څخه په استفادې راکټونه ویشتلي او د دمشق ته څیرمه په یوه لرې پرته سیمه کې یو پوځي هدف په نښه کړی دی. د سوریا دولتي ټلویزیون کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو دا د اسرائیل یو نوی یرغل بللی دی. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تر یوې میاشتې په کمه موده کې د سوریا د ولسمشر بشار الاسد د پوځ له لورې پر اسرائیلو دوهم تور دی چې لګول کیږي. اسرائیلو د سوریا په اوه کلنې کورنۍ جګړې کې څو ځلې په سوریا کې دننه هوایي حملې کړې دي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې یې د وسلو هغه مشکوک کاروانونه په نښه کړي چې په سوریه کې د لبنان د حزب الله ځواکونو د تجهیز لپاره لیږدول کېدلې. د نن ورځې برید یوه ورځ وروسته له هغه سوی چې د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتو څېړونکو ویلي چې دوی د هغو راپورونو په اړه پلټنه کوي چې دا کېږي په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ملکي وګړو پر وړاندې د کیمیاوي وسلې بریدونه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له پینټاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي څو د امریکا پوځي طاقت ولمنځي. د دې پلان په اړه تر دې وړاندې د فبروري پر شپږمه د واشنگټن پوسټ لخوا راپور ورکړل شوی وو او وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تایید کړ. ټرمپ د جنوري په 13 له لوړ پوړو پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا وړاندیز کړی دی. واشنگټن پوسټ لیکلي ولسمشر ټرمپ غواړي په روان میلادي کال کې یو پراخ پوځي پریډ ترسره شي خو دقیق نیټه نه دی اعلان شوی. دیموکراتانو دا پلان د شمالي کوریا او چین د رژیمونو لخوا د قدرت ښودلو ننداره سره مقایسه کړ. د امریکا متحده ایالات اصولا د پوځي قدرت ښودلو ننداره نه مني. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي رادیو او اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون د کانګرس په یو استمایه غونډه کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت هم نوې ستراتیژي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې د بریالیتوب لپاره مهمه بولي.
او دومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي، په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کیږي او له منځه ځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د پولیسو په سکتور کې د اصلاحاتو په ترڅ کې نن د کابل د امنیتي حوزو د امیرانو او مرستیالانو د پوستونو لپاره ازموینه واخیسته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې څوک ورسره مرستې نه کوي.
دا درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هېڅ مرسته نه وکړله او ماشومانو او سړو د هېڅ شي ترتیب نشته.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو په اونیز پروګرام کې مو د ځل د تعلیم او تربیه د حق موضوع څېړلې او د ژوند په شیبو کې به واوري چې ماشومانو ته د میندو سندرې د هغوی په شخصیت څومره اغیز لري. ازادي رادیو اوري د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي بحث وشو. ځینو سناتورانو د ستراتیژي پر بری شک څرګند کړ خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ستراتیژي دفاع وکړه. د دوی په نظر په ستراتیژي کې له افغانستان د پوځیانو د وتلو لپاره د مهال ویش نه ټاکنه مهم ټکی ګڼل کیږي. اسمت سروان د دې بحث تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې دیموکراتو او جمهوری پالو غړو د سه شنبه پر ورځ د پوښتنه مطرح کړه چې آیا په افغانستان کې د ډونالد ټرمپ ستراتیژي به د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې پر دې جګړې اوس امریکا د کال 15 بلیارد ډالر لګوي. ولسمشر ټرمپ د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي له اوږدو مشورو وروسته اعلان کړه. پر دې ستراتیژۍ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په لومړنۍ استماعي غونډه کې سناتورانو د پینټاګون له چارواکو سره په خبرو کې اندېښنه ښکاره کړه چې هغه به د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نشي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جمهوری پال سناتور باب کراکر د ټرمپ ستراتیژي د اوباما تر هغې شو بلله. ویل چې دا یوه زماني قید نه لري، پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ د بس کولو په خاطر فشار راولي او سیمه ییزه همکاري پکې شامله ده. خو د وویل چې د کانګرس غړي غواړي په دې وپوهیږي چې څه وخت به افغانستان دې پړاو ته رسول کیږي چې د لویدیځ او نورو هیوادونو له ملاتړ پرته په خپلو پښو ودرېږي. سناتور کریس کونز وویل فکر کوم چې له افغانستانه د وتلو یو ښکار لار نه ټاکل شوی او زه اندېښنه لرم چې طالبان به دې ته انتظار واسي چې مشکل وزو او په نتیجه کې به زما د عمر تر پایه زموږ پوځیان هلته پاتې وي. جمهوری پال سناتور رند پاول وویل د ترامپ د پلان پر اساس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته رسول کیږي، حال دا چې د اوباما حکومت ونتوانېده چې په 100,000 سرتیرو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن او د آسیا او پاسیفیک د چارو مرستیال راندل شریفر د نوې ستراتیژۍ دفاع وکړه. ویویل چې دا ستراتیژي د اوباما د ستراتیژۍ په شان د کوم ټاکلي مهالویش پر اساس نه ده، بلکې عملی پرمختګ ته پام لري. ښاغلی سولیفن وویل موږ داسې پالیسي لرو چې پرې باوري یو.
United States is committed to doing our part to reduce tensions.
امریکا متحده ایالاتونه شمن دي چې په سیمه کې د ترنګلتیا د کمول لپاره خپل برخه رول په داسې توګه ترسره کړي چې د پاکستان پر ځای اندېښنو ته پکې پام شوی وي. خو باید روښانه وایو چې موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د هر هیواد لخوا د بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ د کارولو مخالف یو. پر وسلو ولاړ نړیوال سیستم کې د ترهګرو کارول ځای نه لري.
سولیفن وویل پاکستان د امریکا د نږدې $2 میلیارد مرستې له ځنډېدو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو د بندولو لپاره د ټرمپ غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د وویل امریکا به هغه مهال پاکستان ته د مرستو بیرته ورکول پیل کړي چې پاکستان د امریکا غوښتنې عملي کړي. د تاکید وکاو چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي طالبان به بریالي شي او ممکن القاعده ته پناه ورکړي او بیا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان پر امریکا بریدونه وکړي. نه سولیفن او نه هم شریفر په افغانستان کې د جنگیدونکو یاغیانو د تخمینی شمیر یادونه وکړه او نه یې په دې باب څه وویل چې څومره یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. دوی د نوې ستراتیژۍ دقیق لګښت هم په ډاګه نه کړ، خو اټکل یې وکړ چې د افغانستان جګړه اوس د امریکا لپاره د کال په 15 میلیارد ډالر تمامی شي.
د غرض د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د روانې جګړې د پیاوړي کېدو لپاره مهمه ده چې افغان ځواکونه ښه مجهز او پر پاکستان هم فشارونه زیات شي. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیلي ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا دفاع وزارت چارواکو پرون د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل چې د روان 2013 میلادي کال لپاره د افغانستان جګړې ته 45 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې کړې چې 15 میلیارډ د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره بېله شوره. په دې اړه نور حال د اکرم الله اکرم پر پورته
وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره په روان 2013 میلادي کال کې د هغه هیواد د سنا مجلس د نړیوالو اړیکو کمیټې ته د 45 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز وکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې اقدام اغیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څومره چې افغان ځواکونه تجهیزيږي په هماغه اندازه د تروریزم په وړاندې د خې مبارزې او د لمنځه وړلو امکانات هم ډیریږي.
چار څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تقویه کیږي په هماغه اندازه باندې د تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوري کیږي. او څومره چې په پاکستان فشار وارديږي او یا په هوایي بریدونو کې حالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوري کیږي او لمنځه ځي.
د هیل پنوم د امریکای ورسپانې د راپور پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد د سنا مجلس د نړیوالو اړیکو کمیټې ته په روان 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره د 45 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز کړي دي. ورسپانې د آسیا او پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال رندر شریور له قوله ویلي چې د دې پیسو 14 میلیارد به په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو، 70 میلیونه په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او پاتې نورې به د لوجستیک په برخو کې ولګول شي. په افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اوسمهال له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره چمتو وي. ولسمشر ټرمپ څو ورځې وړاندې په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې ده هغه به بشپړوي او دا ورته پکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای امریکا د افغانستان د جګړې په برخه کې د نورو برخو په پرتله د افغان ځواکونو تجهیز ته باید ډیر پام واړوي.
چیرې دغه پیسې اقل د نیمایي سرمایه گذاری یا پانګه شونه زمونږ په داخلي امنیتي ارګانونو باندې وشي، زه فکر کوم دا ډیره ګټه نه یوازې زمونږ حکومت او افغان ملت ته رسیږي، د دې کومک به وشي ناتو سره امریکا سره د هغوی په ځای چې دوی خپل مصرف بې ځای لګوي یا دوی طرفات ورکوي دغه پیسې مونږ ته راکړي زمونږ حکومت د لارې مصرف کړي زه فکر کوم دا ډېر مؤثر تمام شي.
ښاغلی عرفان وویل په تیرو 18 کلونو کې امریکا په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرف کړي خو نتیجه یې ښه نه وه. دی وایي امریکا ته پکار ده چې د افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو تجهیز ته ډېر پام واړوي ځکه په خبره یې دا کار د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغېزمن رول لوبولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د پراخو اصلاحاتو په ترڅ کې نن د کابل ښار د 14 امنیتي حوزو د آمرینو او مرستیالانو د بستونو لپاره د شاوخوا 400 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې دغه ازموینه په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ یوه برخه ده چې هغه به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. وصل وصال نور تفسیر.
په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو عملی لړۍ د کابل ښار د 14 امنیتي حوزو د امیرینو او اداري مرستیالانو د بستونو لپاره د سباندې 400 کسانو نه د ازموینې په اخیستلو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د اصلاحاتو دغه عملی لړۍ به ډېر ژر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلی برمک وایي هغه کسان چې په دغه ازموینه کې بریالي کېږي ورته درې میاشتې وخت ورکول کېږي چې د امنیت په برخه کې خپله وړتیا ثابته کړي. دی وایي زموږ نننی پروګرام د هغو بنسټیزو اصلاحاتو یوه برخه ده چې موږ تل پرې ټینګار کړی. دا یوازې تیوري نه وه، نن دا د خپل عملي کار مو د کابل ښار د حوزو له رهبرۍ نه پیل کړ. کوم کسان چې بریالي کېږي درې میاشتې وخت لري څو ځانونه ثابت کړي چې دوی د کار خلک دي. خاغل برمک وایي په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ به له هر ډول مداخلو او فساد نه پاک وي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرینو او اداري مرستیالانو د بستونو لپاره ازموینه په دوو پړاوونو کې په تحریري او تقریري بڼه اخیستل کیږي. په دغه ازموینه کې چې د ګډونوالو شمیر له 400 تنو اوړي، پکې د کابل ښار د امنیتي حوزو برحال امیرینو او نورو کارکوونکو ته هم د ازموینې ورکولو چانس ورکړل شوی چې له دې ډلې به یوازې 16 کسان بریالي لنیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و. ولسمشر ژمنه کړې وه چې له دې وروسته به د کورنیو چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو پر اساس نه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د دغې ازموینې یو شمېر ګډونوال وایي ډاډه دي چې د ازموینې بهیر به شفاف او حق به حقدار ته وسپارل شي. له دې ډلې سمونمل محمد نواب وایي
دغه پروسه چې دوی په لار اچولې چې ما مخکې مې امتحان ورکړې و، واقعا شفافه پروسه ده. دې کې نه واسطه شته، نه وسیله شته، نه پکې څوک د مشرانو سیاسیونو دخوا معرفي کېدای شي. هر سړی کوي چې لسانس وسی یا ماسټر وسی یا هغوی کوي چې اشتراک وکړي او په دې برنامه کې امتحان ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي تر کومه چې یو قوي مرکزي حکومت رامنځته نشي او حکومت د خلکو اعتماد خپل نه کړي، په داشان طرحو او بدلونونو د هیواد په امنیتي وضعیت کې خوالی نشي راتلی. د ده په خبره اوس هم په کورنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو ارګانونو کې خلک د واسطو پیسو په بدل کې مقرریږي او په کارپوه خلکو ته د کار کولو موقع نه ورکول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو د ورستو فشارونو په ترڅ کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د یو نوي پلان خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلان له مخې به د یو کال په ترڅ کې یو زیات شمېر افغان کډوال په ابرومندانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای 15 وزارتونه ولس خپلواکي ادارې له نړیوالو همکارانو سره د کډوالو په عالی کمیسون کې په یو پلان کار کوي چې لمخبه افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته استانسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د چهارشنبه پر از ازادي رادیو ته وویل دغه پلان دوه برخې لري چې وایي د بشري او بیړنیو مرستو او بل برخې د پراختیايي پروګرامونو ده.
پلان دوه برخې لري، لومړی بشري یا عاجل مرستې دي چې د راستنېدنې پر مهال راستنېدونکو کډوالو سره دغه مرستې ترسره کیږي. انکشافي برنامې دي چې په دغه پلان کې په پام کې نیول شوي، چې په ده کې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
ښاغلی میاخیل وای د مهالویش د ټاکلو او د راستنېدنې د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې له پخوا رجستر سوي کډوال او 1 لک نوي رجستر سوي کډوال دي چې له تیرو شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په هغه هیواد کې اوسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان کابینې د افغان کډوالو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو زړه نیټه د 2 نورو میاشتو لپاره هم وغځوله. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د اصولو له مخې د کډوالو پر داوطلبانه راتګ توافق لري. مخکې تر دې د جنوري میاشتې 1.5 په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه ټاکل سوې وه. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال وایي د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې 1 نیټه به په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر پیل سي. زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل کله پلان سره سم راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې سي، ممکن هغه کډوال چې په پاکستان کې کاروبار لري هم په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سي.
کډوال ته موږ دغه زمینی برابرې کو، امید دی چې کافي اندازه کډوال په داوطلبه توګه خپل وطن ته تلو ته آماده دي. یو برخه کډوال بیا دا دي چې هغوی دلته کاروبارونه لري، سرمایه لري، نو هغوی به اوضاع ساري او که موږ ته داسې زمینې برابرې کړو چې هغوی تشویق کړو چې ستاسو سرمایه به هم په مسونه توګه خپل هیواد ته لاړ شي او هلته هم ورته داسې یو زمینه برابره شي چې دوی لا ډېره هغه د خپل سرمایه نه استفاده وکړي، نو ممکن چې هغوی هم تشویق شي.
ښاغلی شمسوای په خوښه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدنې اراده پیاوړې شوي او د نوموړي په خبره ممکن د تیر میلادي کال په پرتله روان کال په بیرته ستنېدنه کې د پام وړ زیاتوالی راسي. د یو شمېر افغان چارواکو په خبره پاکستاني لوري ته له خپل هیواد د افغان کډوالو ایستلو مسله په افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه کارولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده مخکې کابل کې وی غونډې ته وویل افغانستان تر هغه مهاله بشپړ نه دی تر کومه چې کډوالي خپل هیواد ته نه وي راستانه شوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال بیا شکایت کوي چې د 2 میاشتې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیکا چارواکي هم د کډوالو دغه ستونزه مني خو وایي چې 2 میاشتې مخکې دغو کډوالو ته لیږدیدونکي مرستې په غزنی کې وسلوالو طالبانو وګرځولې چې له هغه وروسته مرستندویه ادارې مرستو ته زړه نه کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پری راپورټ لري.
د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له 2 میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډېرو سیمو په پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه ورته د اړتیا په اندازه لرګي ورکړل شوي او له 2 میاشتو د خوراکي توکو مرسته هم پرې بند شوې ده. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د رحمت شاه په نوم وزیرستاني کډوال ازادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل چې دا څلور 5 میاشتې ورسره مرستې نه دي شوي.
موږ سره دا 3-4-5 میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هېڅ مرسته نه وکړله. او ماشومانو او سړو د هېڅ شي ترتیب نشته او د غالې د وقار هر څه شي ترتیب یې ختم کړی دی. یوه نیمه میاشت مخکې یې لرګي وړي وي او دا لرګي چاته ورکول یو مانو او چاته یې 3000 روپۍ ورکولې. او چې پښتنه مې وکړله چې دا 1000 روپۍ تو سره غلې وې او د دغه په مقابله کې تو سره 3000 خالي روپۍ درکړلې او یو مانی لرګي خالي درکول.
د پکتیکا په برمل کې یو بل تن کډوال هم ورته ستونزه یادوي او وایي
تر علي مې نوم دی سیمیر در په تکلیف یې سوړا دی نه خیمیر درې مې شاینر دی نه غلار درې مې.
د اسمت الله په نوم د شوال اوسیدونکو چې په برمل کې کډوال دی وایي دوی ته د 2 میاشتې نه غله راغلي او نه نورې مرستې ورسره شوي دي او په لامل هم نه پوهیږي.
نه دوڼا راغلی دو نه بل سامان در غلای دای سوړه دای میر دغه غای متاثرین شمالي وزیرستان میشته نه سامان دی نه روري دغه چې څه دو.
بلخوا د پکتیکا ولی محمد الیاس وحدت وایی په بیرمل کې میشت وزیرستانیو کډوالو سره مرسته کیږي او ښه بیلګه یې هغوی ته د ژمنیو مرستو په لړ کې د زرګونو خیمو، زرګونو کمپلو او د زرګونو پټوګانو تر څنګ د سوانګ لرګي ول چې په دې وروستیو کې هغوی ته ویشل شوي دي. الیاس وحدت زیاتوي کډوالو سره د خوراکي توکو د مرستو په باب د وزیرستانیو کډوالو په شان ځای اداره هم راضي نه ده. نوموړي لامل دا وښود چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، ګاډی یې خوشې کړل خو خوراکي توکي یې دوی ته ورنه کړل. نو له همدې کبله مرستندویو ادارو خپلې مرستې وځنډولې. د پکتیکا والي وویل
خاوشه 15 کورنۍ دي او بسې شکل دوی سره مرستې کېږي. د ځنډیدلو مرستو دپاره مونږ د مربوطه ادارو سره په تماس یو، هر څومره زر چې کېدلی شي
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ته هم زرګونه کورنۍ راکړه شوي دي. که څه هم په څو پړاوونو کې یو شمېر کړي خپلو سیمو ته بیرته ستنې شوي، خو لا هم د پاکستان د پوځ لخوا خپلو سیمو ته د وزیرستانیو کډوالو بشپړې ستنېدنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په باب مو واورېدل. اوس به اسمه څروان ته خوښ شو چې فیسبوک څه ډول بدلون راوستی.
وروسته له دې چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغییرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تېروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تېرولو اندازه په سلو کې 15 کړې. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعته لږ لیدل کېږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تېروي، نتیجې تر توقع ښې دي. د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتله به هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیرې پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم، زه محمد داس یم، خیله غزنی خبره کوم. اول د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه ولی په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي، نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي. دا څو کلینیکان دي په دا کندهار کې مو ورکړي وادري د کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې، هم هر شی ورکول دي، پسې یو بل شی دلته سی ورسې کتې واکسین کوچنیانو زنانه ته ورکړي، نور شی نه ورکوي. د ازادۍ راډیو کې مننه کوم چې دا دما پیام نه شریکي. وسلام.
ہلو السلام علیکم، محمد راډیو ټول کارکونکو ته سلام نه وړاندې کوم. حالې ما د کونړ نه خبرې کوم. دغلته د پولیو یو نوی ویروس یو ماشوم باندې خپور شوی دی او سب شوی دی. ولې د پولیو کارکونکي دغه رپورټ نه ورکوي؟ دغه پیښه د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده. السلام.
الو السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ته خدمت ده. هیله لرم چې کولی شئ د کندهار معلولینو ته چې د معلولینو په اکله باندې تاسو د وزارت معلولینو د وزارت څخه داسې معلومات وکړي د تنخواه ولې پر وخت نه ورکول کېږي. کومه ډېر ښه مشکلات کې څوک به سترګو نه ویني، څوک لاسونه نه اوري، څوک پښې نه لري، څوک یې مشکلات نه اوري.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. داد آزادی راڈیو دریز نہ دے. دا و ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي خو تل د شکایتونو په بڼه وي. هیله ده چې د مهمو موضوعاتو چې راپورونه د ازادي رادیو له لارې اکثرا اوري په دې اړه هم لنډ نظر سره شریک کړئ. موږ هرومرو درته خبرو د افغانستان پر مختلفو مهمو موضوعاتو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې مو د تعلیم او تربیې د حق موضوع څېړلې او د ژوند په شیبو کې مو هم دا موضوع څېړلې چې ماشومانو ته د میندو سندرې د ماشومانو په شخصیت څومره اغېز لرلی شي. خو مخکې له دې چې د دواړو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کندهار د درېیمې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یوه وسلواله حمله کې نن وژل شوي دي. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مال وژل شول چې په تلاشۍ بوخت ول. حمله کوونکي له سیمې څخه تښتېدلي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغېزمن وي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې پنټاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارد ډالر ښودلی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یوه پلان کار پیل کړی چې له مخې به یې افغان کډوال په تدریجي ډول له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته راستنه سي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د مهال ویش د ټاکلو او د راستنیدو د منظم بهیر پر لارو چارو د خبرو لپاره روانه میلادي میاشت او پاکستاني پلاوی کابل ته راځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس د اعلان نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر خبرو وروسته وکړ. د شمالي کوریا د شاوخوا 200 کسانو پلاوی نن په پیونگچانګ اولمپیک لوبو کې د ګډون په هدف له جنوبي کوریا سره له پوځي پولې تیر شو. د سوریه پوځ وایي اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان هوایي حریم څخه په استفاده راکټونه ویشتلې او دمشق ته څیرمه په یوه لرې پرته سیمه کې یو پوځي هدف په نښه کړی دی. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له پنټاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي څو د امریکا پوځي طاقت ولمانځي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیال حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ونې کې هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کابریتونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق وړ معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومان له اساسي او بشري حقوقونو شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي لدې حق نه مستفید شي او برخمن شي لدې حق نه، ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادی اساسي او بنیادی حقونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف شوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه شوونه او روزنه موږ په خپل ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتی توسعه د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند لورتیا د کچې سره، یعنی په هر څومره چیز مونږ خوونه او روزنه معیاري وي په یو ټولنه کې، په هغه همغه اساس هغه ټولنه ډېر زیات پیشرفت او پیشرفت کوي سي په خپل ټولو چارو کې. د یاندې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري، او برعکس که زمونږ روزنه او خوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په همغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نیکه مرغه ډېر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډېری ماشومان کوی سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې ترڅنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوای په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د شپږ ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم لبنه منغه، چې لدې اته د شپږ نه اکثریت انجونی دي. یعنی اوس هم په عموم توګه باندې ماشومان ډېره کمه لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجونی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېری کچه باندې محروم دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې لا هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شک بے سوادی په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بدر او باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوی ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه ځکه وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یوځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یوځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیز دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یوځای کیږي، یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامی صفوفو سره یوځای کیږي. لکه څنګه چې موږ یو سروي کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا، د 1500 ماشومانو نه 1500 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یوځای شوی ولو، ولس فساد د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یوځای شوی ولو، 40% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یوځای شوی ولو، او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو. نیمای په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه معذف سوی ولو او ګمارل سوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مسلط سوي وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل سي، چې دا هغه ناوړه اغېزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بشتا سکره وخت
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لاس تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډېر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي، هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانی تا او یا روزانی تا او یا هم خوانزوی تا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی، چی اکثریت ماشومان دا اقتصادی مشکلاتو پاس از بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبوره دی چی کارو کری، یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دا دوی فامیلونا نسی کوای دا دوی خوانه او روزانه حمایت کری، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي، چې دا اکثره د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډېره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کوم اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لیسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه حق مساعد کړي. او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمینه برابره کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنې هیڅوک نسی کوای چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي، او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس ووایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون څلور پنځوسمه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنې دا چې باید فامیلونه تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې کوم په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه، د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ماشومانو د سالمې تعلیم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالمه تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي، او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري، او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري، او صلح دوسته انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان لبدی لارې نه منې کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته مونږ کوی سو چې معیاري تعلیم تربیه ووایي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي، له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غږوري، هغه د خپل مور وي. او که وایو چې لومړنۍ سندرې اوري هغه هم د مور له خولې اوري، نو مبالغه به مون نه وي کړي. دغه لومړنۍ سندرې د ماشومانو لپاره د میندو سندرې دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کېدا او یا هم د خوشحالتیا په پار ځینې سندرې وایي. موږ نن خبرونه ماشومانو ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړې کړې ده.
الله للو للو ای زما د زړه ارزو، زه دې جار شم د لاسو شللو للو للو. مور دستایی پا نغمو تپوی دی پا اگو نازوی دی پا بوسو در توایی اللهو ای زما دزل ارزو شللو للو للو. دا حق الفاظ دی چی دا پختنی طولنی هر وگره ور سره اشنایی لری او کل چی دا غا الفاظ اوری حتمی دا چی خپل مور باورتا یادیگی. من دې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منځومي سندري وای او دغه سندرو د ویلو عمومي سبک یو، مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار اکاډمۍ سن سلیمان لایق وای چې فولکلوریک معنوي ټوکی د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، نو له دې عمله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا شي، یا وځورول شي، یا ژوبل شي، هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي. او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې کوي، دلاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده، اوس د روح ښاده یې به تاثیر وکړ او ژورنالیزم معلمه شوه، خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و. ته نیمو شپو به یې ژړل او مور یې البته هغې ته للو نه ویله. په اصطلاح فکر یې کوم چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی، ښایي د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې هم نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې للو للو نه متاثره کیږي، دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسو اطفال لیدلي، دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېر علاقه لري. حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن، د یو ریتم، د یو نظم په چوکاټ کې. په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار مور سره نه شي کولی، دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره للو دغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی دغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي، یو خپلوي یګنا وختي احساسي دغه تاثیر لاندې راځي. ما په خپل فامیل کې او دغه سره پلار او خوندو په کورنۍ کې لیدلي دي چې للو عملا د طفل د رواني تسکین دپاره او له رنګې نه، د رنګې په کلمه خو پوهېږي، رنګې چې هلک داسې وران شي چې یعنی تصمیم نیسی چې زاړي به رنګ اصرار کول په ژړا ورته وایي. نو د ده د رنګ دپاره یوازنۍ دوام دا للو ده.
نوموړی وایي چې د ماشوم لپاره د میندو سندرې یوازې په پښتو ژبه کې نه دي موجودې، بلکې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه بشري تجربه موجوده او کامیابه ده.
بشري کتلې ټولې تاسو ولاړ شئ د لاتین امریکې نه ونیسئ تر اسټرالیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نوم ورته کوي د للو. دې خلکو په کوم کنفرانس کې تجویز نه ده نیولی چې دوی په کوم کنفرانس کې ویلي چې راځي اطفالو دا ته ووایو. کمیونیکیشن راغلی، تیاره راغلې ده، تلیفونونه راغلي، یو بل موږ اوس ټچ کولی شو. موږ وینو چې په ټولو جینو کې للو شته. د دې معنا دا ده چې دا انساني تجربه دا ډېره دقیقه، ډېره مثبته، بېله دې چې یو د بله اقتباس کې په هر ځای کې د دې پرابلم د حل دپاره خلکو هم دا لاره میندلې چې یو نوه سندرې چې هغه ریتم لري، وزن لري او طفل ته آرامش ورکوي. داسې طفل ته چې لا په ژبه نه پوهېږي او یا پوهېږي، او بیا وروسته چې اطفال لږ لږ شعوري کېږي، ژبه زده کوي، لا هم للو ته محتاج وي. د للو د انتخاب دپاره باید هغه تصنیفونه، هغه آهنګونه، هغه کلمات انتخاب شي چې ښه معنا لري، او اطفال چې کله شعور پیدا کوي نو دا کلمات په ذهن کې تر ځوانۍ پاتې کیږي. د ده په تربیت کې او د ده د شخصیت په مثبت اړخ کې مرسته وسره.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالناصر باهر بیا د اللهو او للو للو د کلمې د ریښې په اړه وایي.
اصل کلمې للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله.
د للو للو کلمه اصلا د الله اعلی کلمې پورې اړیکه پیدا کوي. د دغه کلمې تاریخ شپه افغانستان کې د اسلام د ظهور پورې اړونده. په هغه وخت کې دغه کلمه د تسکین لپاره رواج شوه چې میندو به د خپلو ماشومانو د تسکین لپاره وایله. بیا وروسته لنډون پکې راغې او للو للو
للو تبدیل شوه. اصلی کلمات و مرجیش از وقت است.
د کونړ اوسیدونکو احسان الله وایي چې په لرو پرتو سیمو کې میندې ډېری بوختې وي، نو په دې خاطر چې ماشومې ژر ویده شي مور یې ورته دغه سندرې وایي.
اولادې زوی یا لورې د خوب ستونزه زده سره ډېره وي. کله چې زده خوب راشي د مجبور مکړه د ماشوم چې مور یې تر څنګ وي. بدون د مور د څنګ نه او بدون د مور د اواز نه ته نشي کېدی چې د مطمئنه شي او ویده شي. پس د هغې نه زانګو ده، یو زانګو فارسي ژبې ورته ګاز وایي، هغه زانګو کې واچوي، زانګو خوځوي او د ده دپاره چې دا ماشوم مطمئن شي چې زما مور ما سره څنګ کې ده، نو بنا ان سندرې د اواز راوباسي دا مور. لکه فرزند د دې ماشوم نوم کشمالی دی، کشمالی ته زانګو زنګۍ ورته وایي چې لولو 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 کشمالی وده ده لکه ګوډه د بانډو. آهسته 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 ماشوم ویده کېږي، او کله چې دی په خوب لاړ مور مطمئنه شوه، د بیا په یو پرده پیاچی بیا نو د غوا خوسي او غوا خو او سبو پسې زی خپل کورنۍ کارونه بشپړوي او زوی مطمئن ودی. زه ته اوسم چې ما باندې مور غږ وکړي زه وده کېږم. په دې سنو سال کې هم زه پریوزم او زما د مور ما سره آواز او خبرې کوي، ما ته خوب راځي او ښایسته مطمئن ودی کې. مور یو بې نهایت نایابه نعمت ده چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو زیرو لپاره.
د نوموړي په خبره چې د مور د خولې د الله غږ دومره خوږ او دروند دی چې د مرګ تر اخري شیبې د انسان په یاد پاتې کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی سیړنپو نصر الله زورمته وایي چې کچیر یو ماشوم ته خپل مور او یو بل پردی ښځه د الله سندرې زمزمه کړي، د خپل مور غږ پرې ډیر تاثیر ناک پرې وځي.
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولای شي چې دا مې د مور غږ ده که د بل چا غږ ده. کله چې مور غواړي چې هغه زانګو کې واچي ویده یې کې او مور بیا د کور په کارونو پسې ووځي کار وکړي، نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي. اللهلو للو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو، اللهلو للو
پشیمرا د لغرو لانه د شویده د لکه ګډی ویرنجو په دې توګه باندې مور په خلاص باندې زنګو زنګی نو د مور د للو للو ویل د ماشوم په روحیات باندې ډیر تاثیر کوي. ما ډیر داسې ځوانان لیدلي دي غواړي چې ځان ویده کړي، حتی مور ته وایي چې ته مې مورې په دغه ویښتانو کې لاس را وګه چې دما ته خوب راشي. ځوان زوی هغه د مور محبت حس کوي دا ویده کېږي.
دی وایي که څه هم په لیکنی ادبیاتو کې دغه سندرو ته یو څه کار شوی، خو بیا هم لا ډیر کار ته اړتیا ده تر څو دا سندرې نورې هم خوندورې شي. د علومو اکاډمۍ بلغړی څېړنوال عبدالحادي ساپی وایي چې د میندو سندرې له خپلو ماشومانو سره د یوې ناپایې او بې توله مینې نښه ده.
په یو حدیث شریف کې راځي وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصیږي. یو هغه وخت دی چې د کعبې شریف دروازه خلاصیږي، او دویم هغه وخت دی چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره د الله جل جلاله خوښیږي چې د خپل دروازه د عرش خلاصیږي. مسایل چې د نخه اون خانه دی منګه او تاسې په شوان کې په مختلف اشکال باندې وجود لري. یو د هغو څخه للو وایل، یا د ماشوم په غې کې نیول، یا په سر باندې لاس کشول. استاسې ګوري لاس کشول په سر باندې دومره زیات تاثیر لري، سبحان الله. د روانشناسي لحاظه وایي که تاسې غواړئ چې با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادونه ولري، دوی په غې کې ونیسي. کم فکر اوسي موږ او تاسې په اطرافو کې کله چې ماشوم وړکی اوسیږي دا ورته زده کوي چې الله ووایه. دغه للو الله الله هغه وخت چې مور غوښته چې دا ماشوم هغه مشکل چې لري هغه رفشي، خصوصا بعضی وخت که مشکل صحی ولري ماشوم، نو دې لپاره د الله الله چورته وایي. د روانشناسي لحاظه، د علمي لحاظه، د قرآن عظیم شان آیات دی حق ځای کې چې د الله جل جلاله ذکر وسی الله هلته نظر درحمه.
د الله او یا هم د للو للو الفاظ ولې زیات تاثیر لري؟ خاغلی ساپی په اړه وایي
حداقل یو ځل روزانه هغه ماشوم چې وړکی دی، که پلار استی که مور استی، داسې یو ترانه ورته وایي چې هغې باندې تاثیر وکړي او ودو وسي. په جنت کې یو د هغه مواردونه چې نعمت دی د جنتیانونه، د جنت د ونو ترانه دی چې دغه لا اله الا الله. الله جل جلاله کله چې نعمتونه د خپل بندگانو ته په جنت کې ورکوي، یو دغه نعمتونه نه د لا اله الا الله دغه ذکر د جنت د ونو په واسطه ده چې د خپل پاڼو په واسطه ده لا اله الا الله وي. نو دا د الله جل جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت دی. دغه للو چې دومره تحصیل لري د اغیر نیوشه. حتی دغه ناس ورکول او ترانه ویل په حیواناتو باندې تحصیل لري. عینی واقعیت باید داشته وایم چې ما یو زوی دی تقریبا یو کلن دی، کله چې د هغې د خوب وخت راځي د للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی. زه خپله وایم د خوب وخت چې کېږي دی چې د خوب ځای ته ځي بیا په جګ آواز باندې دا وایم درس ویده کېږي. نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي دا للو للو په خپله ژبه ما ته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنې دا للو ما ته ووایه چې زه ویده کېږم. پس د هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم بیا ډېر ښه په خوب باندې.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
سب گردی داس کل سب مور مائے می اوسول دل سب مل مل جنا سم چل پور پور ویسی تبنے راتل سب مل خڑے سورے باپو
برخه